په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازبلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استازبلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پانه خبر کړی ویل دي چې دوی به په افغانستان کې د کورونی او بیزای شو او د هغو د کوربه ان ټولنو او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 16 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورونی او بیزای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنگ کړی. او ایرانی چارواکو ویل دي چې تر نوې 1400 هجری لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپل ایکس پانه خپور کړی ویل دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیاد دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوهونه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لاویاتن ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا ایالت ترمنځ پر ډیورن کرخه د انګورو واډې ترانزیتي لار له اوږد ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاص شوې. د لار له نږدې 14 میاشتو رئیس د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول، قومي مشرانو د اعتراض په توګه بند کړې و. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لار له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمه د احمد زوی وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین ویاند میتری پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړی او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شو، نن شنبه د يهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغه پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:15 نافذیږي. متحده ایالاتونه د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندر کې په څباندې سلو کښتیو حملې کړي دي. دوه کښتۍ ډوبې کړي، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایل کې په سره سمندر کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ له زند سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دي وخت د ویزو هم کم کړي، یو میاشتې بند دي چاته نه ورکولي، بیا یې راکمې کړي.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزاین سچ دي، یو کار وکړي نه ځای سچ دي، یو کار وکړي یو کسب وکړي.
په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کړي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیر یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی دی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سی په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. پدې اړه نور تفصیل پدې راپور کې.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. انوسی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې وښتل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشتتا رقم کړی دا.
په خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتل اوس انو سی په نام یو بل سند شو او هغه ما خصل هر څوک یې خصل نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړي، هغه پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکې.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشری حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشی کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوې او یو شمیر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولی دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا یې له دې هېواده ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د اورزګان سیمه ای چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپنا جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حالی د ازادي راډیو د سیمه ای خبريال پر راپور کې
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپنا بلکې د خوړو روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زمون ته شی پیدا کول سي چې کار سرای و نه لري نه خوران مچیر ولار څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کار وکي نه زای سچ دی یو کار وکي یا کسب وکي چې د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سي د یو سرای نه مزکه شی ور کول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینا برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو خدای دې واسطو په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپنا جوړول او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هوا څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایط ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او شار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورزګان ولایت کې د نورې زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزګان ولایت کې پیدا نشي نو په گاونډیو ولایتونو کې د اورزګان په گاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدې وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسي د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفې ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
نړیوال بانک په افغانستان کې د بې وزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. د بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خوړو نه خوندیتوب سربېره د بې وزلۍ کچه هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بې وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دی.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو منقل ږدم چې برق لاړ شي، سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو، او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بودیم، کله ما 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی و، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافي معلوماتو د نه ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغیز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیل د حکومت پوره کابینه تیر شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي، او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشي کوي، او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تیره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګه کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډیر مقاومت وکړ. د موافقه لمخه اوربند به په دریو پړاوونو کې عملی کیږي. دا سې چې په لومړی پړاو کې به حماس د اسرایلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرایلی برمته خوشی کوي. په دې پسې به اسرایلی پوځیان د غزې له ډیرای سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپل مینو ته ستن شي، او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان لمخې پاتې اسرائیلی برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشی شي. د بیګانې غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده، او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسانی ووژل، او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیل په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د غزې پر تړنګ چې حماس ټل پکې واکمنه و پر لپسې هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور لمخه ل شپږ څلوېخت زرو ډیر کسان ووژل شول. حماس ډلا او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرح ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقه خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه را برسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پړه د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حمله تر پرونی ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د څلورشتو ساعتونو په ترڅ کې د اته اتیا نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جمنازیوم پرانستل د خیبر پختون خوا د بنو او کابل دی وی لوبډلې ترمنځ د والیبال په سیالۍ وشو چې ننداری ته سلګونه کسان ورغلي وو. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټه جمنازیوم د اوزای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالب او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول، د کابل د وی لوبډلې په بریا سر ته ورسیده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤل اسماعیل سالار مشال رړی ته ویل
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مدا و چې د فستول د پوره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وړ کې و رزل شي او تر څو فستول ځوانان دلته ښه و رزل شي. نو پرتلونکي کې ان شاء الله یو په معیارو بربره اکاډمي مو نظر کې دوه د فوټبال لپاره جمنازیوم په نظر کې ده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخه خېستې دادونه موجود دي، خود دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسب ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامېږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېری د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
چې دا ګلمحل لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لنډ راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 ګنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو. نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځیو په همتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو باندو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون ستر ستر سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پایل سره د زړو جامو چې له بهر وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې لکلون رئیس یو شمیر خلک پکښې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري.
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا اعلان وکړي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمیر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روحلا په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړلو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بې لامله دغه جامې پیری. د محمد عالم په نوم د کباړی توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمیر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او ټبرلین ټو د نور نور جنزنی هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی واده پاره جوړ کړی دی نو بیا چې هغه ځینې ډېر استعمال شوي ځینې استعمال شوي ځینې بیا اشتاک مالونه راځي چې کس استعمال شوي نه دي دلیا راځي خلګو م خوښ دي او جمعې په ورځ دلته دغه سیالي چې کس زو چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزدا دلیا ګمرک لراغلي دي.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دا ژمی شپږ شپې بیا دا کواریان وینې ډېر څه مهرزان شي نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان لپاره شی په دې کواریانو کې را نیسو د یخ لپاره نو دلته کې پیاټیر ارزان دي شدي د دکانو پر نظر د دکانو پر شدي سر وسلان دي وینې په بازار کې الته وینې په دکانو کې ګران تمام یې دلته ډېر ارزان تمام یې
دلته راغلم چې په دا کواری کې یو سشان رانی سم بلانګي یاوي او یو جرافي او یو برزوغان هر څه در لاس کې دلته په شکیمت بای ارزان ده او ډیر ښه شانجه.
په کباړی کې د بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومان جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزان دي بلکې د کیفیت لپاره هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هیمن ولاته کې کیور سواری څخه خبره کوم د زنداور د سیمې زه غواړم چې ما ځخ ته یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برکرا ودی یا ولا تر تیر کې نو بم ورور په یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړه ولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو ک سمو لاسته لږه کډې راځي کم بندونه چتل کیږي هغه د بارانو د فاره نسلابو د فاره په اول پړه کې د افغانستان د فاره ډیر خوندور کټنه دویم مش چې په هر برخه کې کوم ان تر دې حد چې په اداسې کې او مصرفول بد کړي او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه نو وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې او به ان تر سلم ترنګ شته سوي دي
ما خپل دا کار او روزګار دی چې به زمزي کې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندینې په سیمه کې دل دوه به به خبر دراز کښته دي او به بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورا چې برمه تر 200 پر 200 نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې را سره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکړي یا یو همکاري را سره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزني په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کې شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده. او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.